السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تیرے خطبہ کی مادہ حضرت عثمان بن مظعون بارے کی خبر دے ختم کرے ہوا چھ ہاوئی جنت البقی کے خقیدن کی رنبے تینو جنت البقی دا بنیاد اور دا ابتدا بارے کی جی کم تفصیل ملو شہر دے حقا صدا شہر دے چھ دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینی تا دراتو نفس التا ڈیرے دیرے وے دا یہودیان اخبر دیرے ووا اور دا عرب دا مختلف قبلوں با اخبر اخبر دیرے وے مدینہ ہا وقت چونکہ پر مختلف علاقوں کی تقسیم ہوا نزکا ہر قبلہ با پا اخبر علاقے پا کلاوزی کے با اخبر مڑی خخاوال ہر قبلے با پا اخبر علاقے کے پا کلاوزی میں کی اخبر مڑی خخاوال اور دا قبا یو بیل ادیرہ وچی زیادہ مشہور رہا اور والتے نورم وڑے وڑے ادیرے وے دا بنو زفر قبیلی خپل قبرستانو دا بنو سلمہ خپل گیل قبرستانو اور دا نور قبرستانو کی دا بنو صادق سارا چکا کی چندے وزے بیا سوکن نبی قائم شہو چی پر قبض کی دا مسجد نبوی تعمیر شو التے ہم دا کجرو دا ونو دا لند دا زنو اور شکانو قبرونو ہوں دا دو طول قبرستانو کی باقی الغرکت دا طول نزور و مشہور قبرستانو اور بیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا دا مسلمانان لپارا دا قبرستان پتاول منتخب کرنو دا غیر پسترننا دیتا یو منفرد او ممتاز حیثیت ترلاسه پاتې شوې ده چې همیشه وي. د حضرت عبدالله بن ابي رافعه نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې ځای لته وړو چېرته چې دې صرف د مسلمانانو قبرونه وي او په دغه غرض هغوی مختلف ځایونه هم کتلي وو تللي وو ورپسې او دا فخر د بقیع الغرکت په برخه کې لیکلی شوی وو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد فرمائی وو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو مادے دا حکم شہوے دی چیز دا غزائی نی مقیع الغرکت منتخب کرن اور پہا غد دور کی بدی تا بقیع الخفابہ والے کے دا اور پہ دے کی بشمیر دا غرکت غرونہ وو اور بوٹی ہو واخبہ ہو پکی مش پکی شمیر ہو نور چنجی ہم پکی خڑی ہو پکیز کی اور مش بچ کر دلتے نہ دلتے رات لے د دې زنده ورو چې ته دا د هغه ځای د ګل په وجه یا د ځنګل په وجه نو داسې به ښکارېدل لکه د لوګي ورېځې دي چې خورې شوې دي. او هلته چې لکه څنګه چې مخکې ذکر شو چې ټولنه مخکې څوک خوښ شوي وو هغه حضرت عثمان بن مظعون و. او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې د قبر سر یو کاڼی د نشانیان په تور ایښی و. دا یې فرمایلي وو چې دا زموږ پیشرو دی. او دې نه پس ته به چې څوک هم چې به مړ کېده نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه به چې خلکو دا تپوس کول چې دوی چېرته خښ وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې زموږ پیشرو عثمان بن مظعون سره جوړ دی. بقي په عربی کې یو داسې ځای ته ویل کېږي چېرته چې ونې ډېرې زیاتې وي. او په مدینه کې دا مقام د بقي الغرقد په نامه پېژندل کېده ځکه چې دلته د غرقد ونې ډېرې زیاتې وي. او دې نه علاوه دلته نورم بوټي وو سحرایي او واخو بوټي خودرو ډېر زیات دلته ځکه مې په جنت بقي ویل کېږي. د جنت د لفظ مطلب په عربی کې یو دی باغ یا فردوس. دې نه دا ځای زیاتره د پاجمي ځایونو کې د جنت البقیع په نامه پېژندل کېږي. عبدالحمید قادری سے دیا ہوئی دا تفصیل لکھلے دی. او بیا لیکي چې موږ دا نه دي هېرول پکار چې عرب عموماً خپلو مقبرو او قبرستانونو ته املت وایي د عرب خلک. او د دوی د دې یوه نامه مقابر البقیع هم ده چې په عربیانو کې زیات مشهور نامه ده. او چې کوم لرې د صحرا د اوسېدونکي خلک وو د کلو کې وایي چې دا نامه زیاته مشهوره ده. حضرت سالم بن عبدالله د خپل پلار نه دا روایت کوي چې کله به څوک وفات شو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به فرمایي چې دا زمونږ چې کوم مخکې شوي دي بندیکان هغې ته ولېږئ. عثمان بن مظعون زما د امت څومره ښه پیشرو و. او حضرت ابن عباس نه دا روایت دی چې کله حضرت عثمان وفات شو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغې مړي له راغله درې ځل پرې ټیټ شو او سر اوچت کور یا پوچھے تواز فرمائے چې یا ابو صاحبہ خدا پاک دے تا سر اگر گزرو گی تو دنیا نے پدا حل کی لاڑی چی دا دنیا دے یو سیز دم تا علو دنے حضرت عائشہ بیانی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون مڑ خکل کو آہوی جڑل او دا ہوئی دوان سر اوکیو کے وے حضرت عائشہ بیانی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د عثمان د وفات نه پس دا وو خپل کړی وو. او چې مولد چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم کې د حضرت عثمان مخ به دی ان دوه زیات یو کې وي چې هغه او کې دا وي د حضرت عثمان په مخ باندې پروته وي. او چې کله د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم زوی ابراهیم وفات شو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې الحق بالسلف الصالح عثمان ابن مظعون یعنی چې کوم زمون نمخ کې صالح تیر شوی د عثمان بن مظعون هغه سره ورشه ملاو شه. د حضرت عثمان بن عفان نه دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت عثمان بن مظعون د جنازه ویلې وه او په کې څلور تکبیرونه ویلي وو. ځینې وخت خلک وایي چې د درېو نه زیات نه شي کېدی نو څلور تکبیرونه هم کېدی شي. مطلب بن بیانی چې کله چې حضرت عثمان بن مظعون وفات شو د هغوی جنازه راغله او بیا یې هغوی خښ کړی شو نو د کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو تل له حکم ورکړو چې هغه د یو کاڼی روغې او هغه کاڼی اوچت نه کړی شو درونو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغه طرف ته لاړه ودرېده او بیا هغوی خپل دواړو لاسونو نه کپڑا برکه لستونه ورک او چې کوم ته چې دا واقع بیانې مطلب هغه دا وایي چې ما ته دا خبره داسې یاده ده لکه چې اوس ما ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو لاسونو هغه سپینوالی ښکارېدلی. دا واقع ما ته ډېره ښه یاده ده چې ډېر ښکلي لاسونه یې وو او د هغې سپینوالي اوس ما ته ښکارېدلی چې کله هغوی الستونی برکړی وو بیا وی هغه کړ اوچت کو او د حضرت عثمان بن مزون سر ته یې کېښودو او دا یې فرمایلو چې زه به د دغه نښه په ذریعې د خپل د ورور دا قبر پېژنم او زما په خاندان کې چې څوک وفات شي اوس هغه دلته د سره جوخت خښوم. دا د سنن ابي داود حواله ده. حضرت مرزا بشیر احمد چې د حضرت عثمان بن مزون د وفات باره کې چې کوم تفصیل بیان کړی دی نو هی کې ضرور چې څو خبرې به وړاندې کړم. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د دویم هجری کال واقعیت بیانې وفرمایي چې د دغه کال په آخر کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د خپلو صحابهو لپاره په مدینې کې د یوې عدیزې تجویز ویلی وو چې ورته جنت البقیع ویل کېده او دې نه پس د صحابه عموماً په دغه مقبره کې خښېده. د ټولو نه مخکې چې کوم صحابي په دغه مقبره کې خښ شوي وو هغه عثمان بن مزعون وو. عثمان دی مسلمانانو کې شامل وو، نیک عابد او صوفي طبیعت لرونکي انسان وو. د مسلمانانو نه پس هغوی یو ځل رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا عرض کړی وو چې مالې اجازه ته راکړي نو زه دا غواړم چې دنیا بیخي پرېږدم او د ښځو د بچو نه هم بیل شم او خپل ژوند صرف د خدای پاک عبادت لپاره وقف کړم. خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورله د دې اجازه تورنه کړو. حضور فرمایي چې دې تفصیل نه تیره خطبه کې ما بیان کړی دی. بهرحال بیا مخکې د امیر بشیر احمد صاحب لیکي چې د عثمان بن مزون د وفات رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېره صدمه وه او روایت کې دا راغلی چې وفات نه پس هغوی د هغې تندی خپل کړو او د هغوی سترګې هغه وخت لوندې وې او د دوی د چې دوی کله خښ کړی شو نو د هغې نه پس ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی د قبر د سهارې په طور د یو کاڼی د علامت په طور هلته نصب کړی وو او کله کله به چې هغوی جنت البقیع ته لاړل نو هغوی لپاره به دعا ضرور فرمایله. عثمان هغه وروندي مهاجرو چې په مینه کې وفات شوي وو. د حضرت عثمان بن مزون په وفات باندې د هغوی اهلیه مرثیه لیکلې وه او هغه دا وه یا عین جودی للدم غیر منو علی رضیت عثمان بن مزون الامر الباط في رضوان الخالق طوبى له من فقير الشخص المدفون طاب البقيع له السقنا وغرقد واشرقت ارضه من باب نعيم واورث القلب حزنا لانقطاعه حتى الممات فما ترك له شني. او ترجمه نه دی دا ده چې یې سترګې د عثمان په سانحه باندې ته داسې اوښکې وبهوه چې بیخي نه ودري. د دغه تن په سانحه چې د خپل د خالق د رضا لپاره به شپه تېراوله او د هغه لپاره دې خوشخبري وي چې یو فقید المثل تن خوښ شوی دی. د بقیو د بقیو غرقه د دغه مکین نه په وجه پاکیزه شو او د دې ځمکه او د دې د تدفین نه پس اوس روښانه شوه او د دې په مرګ باندې زړه ته یو داسې صدمه رسېدلې ده چې تر مرګه به اوس ختم نه شي او زما دا حالت نه بدي. د حضرت فرمایي چې د هغوی د اهلیې له طرفه د خپلو د جذباتو اظهار وه. حضرت میله چې په انصاري ښځو کې یوه ښځه وه او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیعت هغوی کړې وه. هغوی دا وې چې کله د انصارو د مهاجرینو اوسېدو لپاره پوره اچول شوی وه نو حضرت عثمان بن مزون د اسالېدو پوره یعنې د کوم ځای کې به اسالېږي دا زموږ په نامه راوتې وه چې مونږ کره به اسالې. حضرت عمر الله وایي چې حضرت عثمان بن مزون مونږ کره وو یا هغوی بیمار شو نو مونږ د هغوی خدمت هم کړی وو چې کله هغوی وفات شو نو د هغوی په جامو کې مونږ هغه خښ کړی وو د هغوی ته کفن هم د هغوی د خپلو جامو اچول شوی وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ راغلې او ما وی هغه ته الله وی چې ما وی چې ابو سعید په تا باندې د خدای پاک رحمت کړي ابو سعد لغوی کنیت ہو گیا حضرت عثمان بن مسعود. نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دغی په مخ کې ما دا الفاظ وی چې د خدای پاک رحمت دی په تا ابو سعید زما شاعري ستا باره کې عمده ده چې خدای پاک ضرور تا ته تا له عزت بخښلی دی. نو دا الفاظ چې هغوی وی چې زه شهادت ورکوم گواهی ورکوم, نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې دا خبره واورېده نو تپوس ته نه وکړه چې تا ته څنګه معلومه شو چې خدای پاک ضرور دی عزت ورکړی دی. نو یو ورته چې یا رسول الله زما مور پر د تاسو نظر شي زه نه یم خبر, خو برحال دا زما جذبات ورو ما اظهار وکړو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفرمایي چې تر څو چې د عثمان تعلق دی نو هغه اوس وفات شوی دی او زه د هغه لپاره عمده بهتری امید لرم, عمده امید لرم چې خدای پاک به ضرور دوی له عزت بخښي. خو قصه مې دی په خدای چې دی نه خو زه هم نه یم خبر چې عثمان سره به کېږي څه. دعا ضرور ده, خدا نه شم ویلی چې ضرور یو لوی عزت بخښلی دی, حالانکه زه د خدای رسول یم. نو زه ته وایم الله چې دا واورېده نو دی وایي چې قصه مې ده په خدای چې بیا به زه دی نه پرسته څوک نه ګرځوم, او داسې د عثمان الفاظو بیا نه ویم چې ضرور بخښلی شوی دی. او دغې خبرې باندې وي زه بیا غمجنه شم. وی دا دی دا وی چې زه د شوم په دغه غم کې تعلق هو ما خاص جذبات مو وی چې زه د شوم نه نشم په خو کې د تسمان ما ته په خو کې د ز تسمان یو چینو خو د لښو چې دا دا د وې چینو چې دا دا د او خو له شوره چې دا د ز تسمان چې دا دا وی دا خو به د له بس ما وزر رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نه راغلم او ما و ته دا وځي داسې خو ما لیدلې دی. نو هغوی وفرمل چې دا د هغه عمل وو, دا د هغه عملونه وو, دا چینه چې کومه ته ولیده چې بیږي او پک دا ته ښودلې ده نو هغه اوس په جنت کې ده. او دا عمل دي عملونه دي د هغه چې د چینې په صورت کې هلته بیږي لګیا دی. نو دا هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د تربیت یوه طریقه وه چې دومره په وسوک د خدای پاک په باره کې ګواهي مو ورکوي. خو چې په خوب کې د حضرت عثمان بن مظعون اعلی عمل د یوې چینې په صورت کې حضرت عمر اعلی ته وښودلې شو, نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دې تصدیق وفرمایل. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خبر وو چې د بدر صحابانو خدای پاک راضي شوی دی, او په خپله د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دعاګانې او د هغې باره کې چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خپلو جذباتو اظهار فرمایلی دی په هغې دا واضح کېږي چې هغوی د دې باره کې یقین چې خدای پاک به دعاګانې اوري او دوی به د خدای پاک قرب ترلاسه کوونکي وي. خو بیا هم هغوی دا وي چې تاسو دا ګواهي نشي ورکولی چا باره کې. په مسند حنبل کې دا مضمون داسې بیان شوی دی چې خارجه بن زید د خپلې مور نه روایت کوي چې هغوی دا وي چې کله چې حضرت عثمان بن مظعون وفات شو نو د خارجه بن زید مور دا وي چې ابو سعید ته پاک یې, ستا ښې ورځې ډېرې ښې وي. نبی صلی الله علیه و آله و سلم دا مورد او دا کور مجه دا سوق دی نو چې زه رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم چې تا ته دا سیس سوي نو ما ورته عرض کو چې انی په کوم وجه کې دا خبره کې نو ما ورته عرض کو چې یا رسول الله عثمان بن مظعون دې دا هغه عمل او دا هغه عبادتونه دا سوي چې دا سونه ظاهرې ماته چې خدای پاک به ضرور هغې سره د مغفرت سلوک کړی وي, بخښلی به یې وي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په عثمان بن مظعون کې مونږ د ښېګڼې نه بغیر بل څه نه دي لیدلي. یقینا عثمان بن مظعون داسې تن وي چې د ښېګڼې نه بغیر ما پکې بل څه نه دي لیدلي. ورسره دا هم وفرمایل چې بورې دا یاد لري چې زه د خدای رسول یم, خو تن مې ده په خدای چې زه هم دې نه خبر نه یم چې ما سره به څه کېږي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات خو خدای پاک دی څوک کمزوری نه یې څوک خوښ دی, هغوی د خدای پاک حبیب دی. خو د خدای پاک د بېنیازۍ او د هغه د ویرې او د خشیت دا حال وو چې خپل باره کې به هغوی دا نه فرمایل, خپل باره کې به هغوی دا فرمایل چې زه نه یم خبر چې ما سره به څه کېږي. نو مونږ لپاره دا څونه د ویرې مقام دی, څونه مونږ ته فکر پکار دی چې نیک عمل دې کوو, د خدای پاک د عبادت طرف ته دې پام وکړو. او دې نه باوجود په دې باندې بیا فخر نه کړو, بلکې په عاجزۍ کې دې بیا نور هم زیات شو. او همیشه د خدای پر نه دغه رحم او دغه د فضل خیر د غواړو چې هغه دې په خپل رحم او په خپل فضل زموږ وبخښي. د مسند احمد بن حنبل یو بل روایت کې لیکلی دی چې حضرت الله وایي چې موږ کره عثمان بن مزون و چې بیمار شو او موږ د هغوی تیمارداري وکته او تر هغې چې کله انتر چې هغوی وفات شو او بیا موږ د هغوی په جامو کې هغوی ونغوښتل او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم بیا موږ کره د شکر راوړو او ما دا وایي چې یا ابو صاحبه د خدای پاک رحمت دې په تا وي، دا زما تاسو باندې دا ګواهي ده چې خدای پاک ستاسو اکرام کړی، ډېر زیات عزت او احترام یې کړی دی. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې ته څنګه خبرې چې خدای پاک دې اکرام کړی دی؟ نو دوی ورته چې زه خو نه یم خبر، زما مور پلار دې تاسو ته ځار شي، زه خو نه یم خبر. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تر څو چې دې تعلق دی نو دته یقیني بلنه یعنې د مرګ د هغه د رب له طرفه راغلې ده، او زه دې لپاره د خیر امید لرم چې خدای پاک بده سره د خیر معامله کوي. خو ورسره دا هم د خوړم د خدای چې زه نه یم خبر چې زه خو د خدای رسول یم، خو زه نه یم خبر چې ما سره به څه کېږي. نو چې ما کمیله وي چې بیا ما دا وو چې دې نه پسه به زه څوک پاک نه ګرځوم او دې نه پسه دې خبره زه غمجنه کوم. نو بیا هم د هغه خوب ذکر هغې کړی او خوب یې بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته واورولو، او دا په مختلفو په دوو کتابونو کې د سنت دعوه کې لیکلی شوی ده. خدای پاک خو د دوی درجې چې ته کړي دي د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باګانې هم دي، نو همیشه دې نور هم اوچت کړي د دې درجات او دا نیکې نمونې دي. موږ په ځان کې دې هم قایم کړو. بل سره به چې چا به ذکر کېږي هغه د حضرت وهاب بن سعد بصره، د دې د والد نامه سعد و، د دې تعلق د بنو عامر بن لوی قبیلې سره و، او دوی د عبدالله بن سعد بن بصره ورور و. د دې د والدې نامه محمد بن جابر و چې اشریف قبیلې سره تعلق لرلو. د دوی ورور عبدالله بن سعد بن بصره د هماغه د کاتبې وحي و چا چې سکم چې مرتد شوی و. د دې باره کې د دې ضرور باندې کې د حضرت مسلمو د دې واقعي تفصیل داسې بیان کړی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د وی یو کاتب و چې نام عبدالله بن بصره و، او سیرت الحلبیه کې لیکلی دی چې دا د حضرت عثمان بن عفان سره یوځای پیس کلی وی. او برحال دوی لیکي چې کله چې په هغې باندې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې به چې وحي نازلېده نو دوی به هغوی به دا راوغوښت او دې ته به یې چې دا ولیکه. او یو ځل دوی د باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه تن باندې د سورة المؤمنون آیت 14 او 15 آیت لیکلو، او چې کله هغوی دغه آیت پورې ورسېده چې څومره انشأناه خلقا آخر، او د دې د دغه کاتب هغوی د خولې نه بېاختیاره دا راووته چې په تبارک احسن الخالقین د سورة المؤمنین چې کوم 15 آیت په دې کې ذکر دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل ورته چې همدا وحي د ده ولیکه. نو دې بدبخته ته دا خیال رانغلو چې د کوم وروسته چې کوم آیت تېر شوي دي، نو د هغې په نتیجه کې دا آیت په طبیعي طور همداسې جوړېدو. نو هغې خو هغې دا ګڼل چې دا زما د خولې نه دا آیت راووت، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دې ته وحي وویل، او داسې لکه دی دا نعوذ باللہ ټول قرآن په خپله جوړي لګیا دي. نو هغه بیا مرتد شو او مکې ته لاړ، او د فتح مکه په موقع چې د کومو خلکو د وژلو حکم رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورکړی و، په هغوی کې عبدالله بن ابی سرا هم و. حضرت عثمان رضی الله عنه بیا هغه له پناه ورکړه، او د پناه تفصیل دی چې د فتح مکه په موقع چې کله عبدالله بن ابی سرا ته معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغه د قتل حکم ورکړی دی، د خپل رضائی رور حضرت عثمان بن عفان لاړ او پناه اخیستلو لپاره، او هغوی ته دا و چې زما وروره دې نه مخکې چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم زما مرادری کی مد لداغین امان رواخلا تسلیت الحلبی کی لکلی بہرحال حضرت مسلمود لکی چھے دہز دسم بپور کی دسرت درسلو رسول پور پکو اور یورا سکر حضرت رسول اکلی چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در مکہ دخل کو نبیتا خستو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن نبی سلم دستان سر دابوی خدمت تا گوت لو اور دہاغر دبیت دکبل اول خواستو کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پس تعامل فرمائی لو تو بیا ہوئی دہاغ بیت واخستو اور دغشان دغتن بیت اسلام قبول کو مورے ہم دے دے خبری ہو چھے یکم پوچ دا حکمر پرشتے ہو دا فتنے ہو دا فساد پوچ ہے دا اور لگا ہو لو پوچ ہے دا لمسون پوچ ہے اور صرف دا وجہ نہ وچے مرتد شوئے ہو نو سکا دا قتل حکم اور پرشتے ہو اسلم بن عمر بیانی چکل حضرت وہاں دا مکہ ہے دا مدینہ ترہ تجرتو کو مطولا نمکہ ہوئی دا حضرت قسم بن عدن کا عیسار ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رت محب و حضرت سراج بن عمر ترمیز دا مواقع تعلق قائم کرے ہو اور دوی دوڑا یعنی حضرت وحب و حضرت سراج رونا جوشی ہو اور دوی دوڑا دے جنگ محتف اور رشی چھی ہو حضرت وحب دا بدر اور دا خندق پر غزوات ہو کے اور پا حدیبے کے اور پا قبر کے ہم شریک ہو اور دی اتب ہجری کال کے دے جمعہ دن اولا پرمیش کے دے جنگ معتبت جنگ معتبت دوی شہیدان شیو ہو دے شہادت پر وقت دی عمر سلویخ کالا ہو حضور فرمائی چھے جنگ معتبت سو او دے دی سو وجوہات ہو پتب قاتل کبرہ کے دے سے ذکر شتا دا جنگ دے جل اول پرمیش کے اتب ہجری کال کے شوئے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حارث بن عمیر دا قاصد پر طور لیگلی وہ شاہ بصرہ لے خط اور کڑے ہو چکل آگی دا موت پر مقام خوش شو نو ہاوی لا شرحبیل بن عمر غسانی چا دا قیصر مقرر کڑے شوی امیرانو کی امیرو اسلت الحلبی مطابق ہوئی دیو درہ اور شہید ایک حضرت دا حضرت حارث بن عمر نا علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل یو قاصد ہم نو شہید کرے شئے کلے چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا واقعی تا لو رسیدہ نو ہوئی تا دے میں اندر زیاد خبو شو در زیاد افسوس آگو تو شو ہوئی خلق دا جنگ لپر راغون کرو اور دا ہوئی شمیر درے سر رو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائے چھے دوی طولو امیر با حضرت زید بن حارثہ وی اور سپین جنڈے تیار کو زید لیور کو دا نصیحت یو کو چې حضرت حارث بن عمر چې چرته شهید کړی شوی دی هلته ورسې خلکو له د اسلام دعوت ورکړي او هغوی قبول کړي نو ټیک ده قبول یې نه کړي نو بیا د هغې خلاف خدا پاک نه مدد وغواړي او هغوی سره جنګ وکړي نو حضرت وهاب هم په دغه جنګ کې شامل وو د حضرت عبدالله بن عمر نه روایت دی د نور تفصیل هغوی حضور فرمایي چې بیان به کوم د جنګ چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د موتا سریه لپاره حضرت زید بن حارثہ امیر مقرری وو بیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چې که زید شهید شي نو جعفر به امیر وي او که جعفر هم شهید شي نو عبداللہ بن رواحه به سرسامیر وي دغه لخکر ته جشمرا هم ویل کیږي یو یهودی چې جخت و د دې به تفصیل کې حضرت مسلمو دمدور لیکلی دي او یو روایت دا راغلی چې هلته جغت یو یهودي هم ناست و هغه نو هغه چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خبره واورېده نو حضرت زید له راغلو او دا وویل چې که رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم رښتونی دي نو تاسو درېو کې به یو هم ژوندی بچ واپس رانه شي نو په دې حضرت زید وویل چې زه به ځکه ژوندی راشم او که رانه شم خو دا بهرحال رښتیا خبره ده چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم رښتونی نه وي اور رسول دے دغه جنگ د حالات دغه جنگ د حالاتو خبر رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د خدای په طرف رسیدلې وو د بارے کې روایت د حضرت انس بن بیانې چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې زید هغه جنډا واغست او هغه شهید شو بیا جعفر هغه ونیول او هغه شهید شو بیا عبدالله بن رواحه اجنڈا ہوں شہید شو او دا خبر چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ورکول دا غي بسر نه د غي بسر غنو روانه وي او بیا وی دا فرمایل چې دا جنډه اوس خالد بن ولید بغیر له دې چې سردار یې هغه رانیولې ده او هغه پته ترلاسه شو. خدای پاک دې د دغو صحابه او درجات دې نورم مسلسل اوچتوي. او د دغه ذکر نه پس ته به زه ځینو مرمینو ذکر کوم چې نن به جنازې مونږ کوو. رومبی تر خدای د مکرم ملک محمد اکرم صاحب چې د سلسلې مریدي وو په 15 اپریل یعنی پرون په مانچسټر کې دی وفات شوی دی. نن الله ون الله راجون د دې جنازه دلته حاضر ده او د موږ نه پس به د دې جنازه انشاءالله تعالی بهر وځو. په دویمه فروری کال 1942 کې دوی ملکوال د ګجرات په ضلع ملکوال کې پیدا شوي وو او په کال 1928 کې هغوی په خپله بیت کړی او په جومات کې شوي وو. د دې نه مخکې د دوی مشر ورور احمدي وو ماستر اعظم صاحب هغوی په خپله بیت کړی وو او د دې په ذریعه دا بیت هغوی بیت کړی وو. هغوی یو مضمون لیکلی وو او ماته یاد دي چې پای کې لیکلي چې زه ربوی ته سبق لپاره راغلی مو دای نه پس بیت وکړو او د ربوی د ماحول نه متاثره شوم. بهرحال په کال 1922 کې هغوی د بیت نه پس د جومات لپاره ځان وقف کړو. د بی اې نه پس د هغوی واحد او د عربي فاضل ډګري هم ترلاسه کړه. د دوی تقرر په کال 1921 کې د سیستم عربي په طور شوی وو. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث د دوی نکاح په کال 1921 کې د عبدالکریم صاحبې سره چې د مولوی عبدالبشارت عبدالغفور لور وه هغې سره یې تړلی وو. او پاکستان کې دا په مختلفو علاقو کې بیا په بهرني ملکونو کې هم دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. په انګلستان آکسفورډ مانچسټر ګلاسکو د کډر په جوماتونو کې تر 150 کالو پورې دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د دوی د خدمت ټوله موده 48 کاله جوړیږي. دوی په انګلستان کې د نائب افسر جزاګه هم تر 150 کلونو پاتې شوی دی. او د کال 1921 نه تر 2020 پورې بیا تر 3020 پورې پاکستان کې دوی په مختلفو ځایونو کې پاتې شوي وو. بیا د 1903 نه وخت د 2020 پورې په ګیمبیا کې وو. بیا یو ځل بیا د 2020 نه تر 2009 پورې دوی په کراچۍ کې وو پاکستان کې. او بیا د 2009 نه وخت تر نولس سوه اتیام پورې دوی په ربوی کې په مرکز کې وکلی د تبشیر کې وو. او بیا تر 1983 نه وخته تر 1983 پورې دوی په نایجیریا کې په مشنری کالج الهرو کې پرنسپل وو. بیا دوی واپس ربوی ته راغله او تر کال 1989 پورې دوی په ربوی کې وو. او تر 1989 پورې دوی په یو کې هم نو تفصیل ترلاسه کړی او د خپلې بیماریا په وجه نو مخکې د عمر په لحاظ کال 2000 کې ریټایر شوي وو. په فروری کال 2000 کې دوی یو ځل بیا کار شروع کړو او بیا تر 2001 پورې دوی ته توفیق ملاو شوی دی خدمت. او تېرو ورځو کې د بیماریا په وجه او بیا وقف زندگی خو وقف وي خو بهرحال دوی څه متحرف خدمت نه شو کولی او دغه شان دوی ریټایر شو. خو موږ دا ویلی شو چې په یو څو میاشتو کې دوی بغیر د باقاعده خدمت چې کومه غوسادي وي د هغې نه بغیر دوی خدمت کولو دوی خپل جن قربان کړی دی. امیر صاحب د انګلستان لیکي چې ډېر محنتي او تادګزم وو په مزاج کې ډېر تحمل وو. کم د جماعت کارون دوی ته چې سپارلی شو ډېر په محنت په دیانتدارۍ به دوی تر سره رسولو او د رپورټ کول هم دوی عادت لرلو. دوی ته هم دوی په فوري ډول رپورټ کول په ماجستر کې دوی وو. او په دارالامان کې ماجستر کې چې دوی وو نو د دارالامان د جماعت تعمیر شوی وو. او ملک صاحب د جماعت په فنډ رنولو کې هم ډېر فعاله کردار لوبولی دی. اتل مجیب راشد صاحب لیکي چې اکرام صاحب ډېر ښه اخلاق لرلو Gönül hukubu mallik kudur meyik deyenin tarı bir muhlis olsa da yemedi mi? Kurcuşa mı buldu mu? O zimara bir dik kar kıvılı o da hılafet ve tat ki düdür ala makam üzerine o mucit selkuti sevdi ki çi beşmeri hukubu edilereli o da turanı numayana hukubu pedi ki davı çi deyi da hılafet o da hılafet o faşar hadimu tebliğ duy şokları rızat o çekkili bir duy sabah kıvılı نو سل کو جس ہندی کی چیز ہمیں طالب علم ہے بس مانے کیوں کچھ چانا کی ودی اکلی طرح تھا اور دیا التما ہوئی چھے تبلیغ وقت ہوگا پہ تبلیغ کی مصرف ہوش ہوں اور پلوان او دلی کی چچر چچر دی تقریری شیشے و نڈر پرمین مدی اجما دخل کو نمبر پتلو بیماری کے چچر چچر دی خدمت کرے دی خاص طور ماجسٹر اے خلق دی جو پرمین یا دی اجما د مشمان او د زلمو سر دی در د مین تعلق او یو مثال دی ور کی چے خلق سنت وی چے او هغه مشمان چوس وشی وی دی او دنم شی وی دی نو هغه کیو مشمو چے د ودن پس چکل اڑمبی مشروم شو نو رشپی دنی مدری بجی وچ مت فون کو چ مرو بھی سے زما زو شوی دے لیکن وچ ما کو مت زما کو زک دا خیال رانو چ ایندا دے تلا ور کو لو کم وہ دے سحر برت ویلی ہے او دا نا مشروم چ دمی نو دا خپل مشتری سره مبلغ سره تربیت کون کی سره نو ای با دغه مخکینه فکر کی فکر زما مل جواب را کو هغه لگ دایي چی مربی صاحب مزان سر دل اس پر وچ کنا خدا تک مل اولاد را کی نتون نہ مکھ بزتا سو خبرو او اس پر زیت تا اس تمو ون مز زکل پلا لے تل ور کم ان دا مین نہ ود کو بیسلا وچ مان دا کل کو خدا تک دی 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 جی نور مچ تی کی نہ پر دی پر مے دی نو ایک نے لو بس ور اس لا ور کی نو دی جی راز کو اسر دا او مز رب سے بن جلا باہر سے نہ کو دے مز راز غائب دے چے چے دے دو شکر صاحب چے سے مو بلی ہے بیلی چودر عبدالعزیز صاحب سرکوٹیز ویو پا دو لسم اپرل دیو پاچی وی دین اللہ و اللہ راجم دیو پا لسم نومبر کلو لسا و پزا دیشا پیداشی و پیداشی اما دیو دیو نکا پا کلو لسا و یو کی بیت کرے و او مکرم ابو شب صاحب ایف ای کرے و بیا شہد کرے و مولی فازل کرے و پا جون کانون لسا و شپک پانزوزم کی بی جان وقت کرے و دینا مخدو دیو پا ریلو ڈیویجن کی دا ٹائپسٹ کلرک پتور کار کولو او په کال 1925 کې دوی د مولا فضلان پاس کړو او 35 کې دوی د جامع مدینه د شاهد امتحان پاس کړو په جولای کال 1925 کې دوی تقرر په وکالت مل سانی کې شی او بیا په دربوی په مختلفو دفترونو کې دوی خدمت ترسره کړی دی او په کال 1925 کې دوی د اسلام تبلیغ لپاره سره لینک لیږلی شی او تر نومبر کال 1925 پورې کې د خدمت ته فکر لا سره کړی دی د کال 1925 نو خپل تر درې ویم پورې دی بغانا کې وو په 15 ویم نو تر تات ویم پورې په ګیم دی کې وو په فروری کال 1925 نو تر اپریل 1925 پورې دی په لګیدې کې خدمت کړی دی او په دغه ملکونو کې دی د امیر او د مشرۍ انچارج په تور د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی په کال 1920 کې د دوی تقرر د نائب وکیل تفشیر په تور شوی و نائب وکیل المال علي سکریټري کمیټي آبادي نائب وکیل المال ثانی په تور دوی خدمت ترسره رسولی دی او په کال 1950 کې د ریټایرمنټ نه پسته دوی ته په کال 2000 کې د یو ځل بیا د کار په توفیق دوی ترلاسه کړی و د سترګو د تکلیف په وجه دوی بیا په کال 2004 کې ریټایر شوي وو او د دوی زوی د جوګوسن سرچ کوم ریکي کیو سی کی دا وچ زما ډډر ساده او مهنتي انسان په لابریه کې د مشري د امیر د مشري چارج په تور د دوی د تبلیغ او تربیتی کورونو مالی د چې په دې به همشه مصرف عمل وو پیر په مهنت به دوی خطبه تیارولې او د قرآن او د حدیث او د سلسله د کتابونو د بایبل وغیره نه به دوی حوالې روباسل ډېر اعلی خطبه به ورکوله عیسایانو د مسلمانانو ته به دوی په دلیلونو تبلیغ کولو ډېرمینه به دوی خبره کوله او بیا دا و چې زمونږ د ټولو وروڼو خویندو د تعلیم اخراجات دوی په محدودو وسایلو کې پوره کړي دي او موږ له اعلی تعلیم موږ راکړی دی. محمود طاهر صاحب چې قائد عمومي دي په پاکستان کې د انصاف دا وایي چې ډېر خاموش خدمت کوونکي وو کار سره به کار لرل او ډېر صابرنای وو. نائب وکیل تبشیر لیکي شیخ خالد صاحب چې ډېر منتظر المزاج وو شریف النفس وو نفیس ته به دوی لرل او د خلافت او د سلسلې ډېر زیات وفادار او غیب وو. حیدر ظفر صاحب د جرمني چې نائب امیر دي نن سبا ودا لیکي چې عبدالشکور صاحب ډېرې خوبۍ لرلې ډېر مخلص ساده منتظر المزاج محنتی د جومات اموال ډېر په احتیاط خرچ کوونکي او یو متقی او معصوم انسان وو. د جومات یو د کتابونو دکان او په لایبریا کې هغه به دوی ډېر په ښه طریقه چلول او چې کوم ګټه به چاینه کېده نو هغې نه جومات او غریبي حوض د نوي سر نه تعمیر کړی وو او اوړکشان ځای کې یو اوړکشان کمپلیکس هم دوی جوړ کړی چې په کې لایبرري هم وه مهمان خانه هم وه د ښځو سرو لپاره بېل بېل جومات برخه وې غریبي حوض هم وو. د جومات د تعمیر په وخت پخپله پخپله د مزدورانو سره به کار کولو یو خو پخپله دی وسایل پیدا کړو جومات یې جوړ کړو کمپلیکس یې جوړ کړو بیا مزدوري بیا پخپله کوله. په کال 1980 کې یو کې دی چې د رلی سه چې ما دی نه چارج واخستو دی له الوداعي ورکو د جومات د مشل حوض تعمیر چې کله زه کړو شو هغه ډېر په مهنت دا ټول کار کړی دی او چې کله د ذکر وشو چې ډېر دوی ډېر په مهنت دا کار کړی دی او ډېر ستاینې چې دوی نو دوی ډېر په جزای دا وایي چې ما نه مخکې یو مبلغ دلته د زه په بیا اخیستو توفیق ترلاسه کړی وو او خدای پاک ما له توفیق راکړو چې زما په وخت دا مکمل شو. او اوس تاسو خلک دیزي کې د تبلیغ سرګرمه کړې شي نو اصل کې د خدای پاک فضل دی چې دا توفیق راکړی دی. خدای بخښلې موسي وو او په غمسه کلو کې د هغې نه 92 زامنو درې دو لونه او درې زامن یادګار پرېښی دي خدای پاک د دې درجه ته چت کړي. درېیمه جنازه چې کومه ده هغه د مکرم محمد علی محمد صاحب چې د وقت جدید معلم دي او دوی په یوویشتم اپریل کال 2019 وفات شوي دي او انلهنلی راجل دوی غور نیکه ملک الله بخ صاحب حضرت مسعود صاحب صاحبي وو او دوی نورو د سپوږمۍ د تندر نیمو چې کوم نشان هغه دوی لیدلی وو او د لودره نه پیاده دوی قادیان ته تللي وو او د رسول کریم او د مسیح محمود علیه السلام په لاس باندې ادبیت کولو دوی ساده ترلاسه کړی وو. د دوی والد مکرم غلام محمد صاحب د اصلي ابتدایي معلمینو کې شامل وو او هغوی هم معلم وو. دوی په کال 1950 کې پیدا شوي دي. په کال 1980 کې دوی په جامع کې د داخله اخیستو کوشش کړی وو خو عمر زیات شوی او داخله ورته ملاوه نه شوه نو بیا دوی په کوټری کې په یو مل کې نوکري شروع کړه. د دوی زوی لیکي چې زما نیکه ملک الله محمد صاحب چې معلم وو هغوی مې سره ملاویدلو تللي وو کوټری دا هغه زما ماحول یې خوښ نه شو او هغوی ورته هدایت دا کړې پرېږدي او د وقت جدید معلم دی جوړ شي او خپل ژوند وخت کړي. دوی نوکري پرېښوده او هغه د دوی واده شوی وو او هلته په نوکری کې دوی ته 1500 روپۍ په هغه زمانه کې تنخواه ملاوېده او معلم پلس کې چې دوی راغله او شامل شو نو د جومات له طرفه دوی ته به 1050 روپۍ د ګزار الاس په تر ملاوېدې او دا هم دوی ته دوی لپاره یو ډېر لوی احساس و دوی ګڼلو چې خدای پاک مالې د دین د خدمت توفیق درکړی دی. څلورمه برخه یا په درېمه برخه باندې خو دوی مخکې نه وقف کړی وو په څلورمه برخه داسې وګڼئ چې په درېمه برخه خو دوی وقف شروع کړی وو مخکې دوی دنیا ګټله. نګر پارک کې د دې تقریر په کلو لسونه کې یو بشه و ډېر ګران نه ته د دوی زولي کې دی په خپل د سیستم ورې دې چې د خاکسر د مو د خاکسر مور دا بیانې چې کله د دوی تبادله د نګر پارک لري په دې توښه نو الته ډېر مودې راځي مولم هاوس چې کومه غبن پروت وو کور پروت وو نو وای دی چې والي سم د ډېر لري نه د سهار و وبو خټه راوړه یو ځای راغونډولې به او چشمه به شنو دواړه ښځه خاوند به روزی شو او پچه خښته به دوی جوړولې او چې کله خښته ټولې جوړې شو نو دوی د خپل د مدد د لاندې چې کوم دوی خپل د خپله د رهایش انتظام ځانله وکړو هلته د دوی سره دوی ځای نه وو نو دا د دوی موندې مونږ چې کوم وو په مسند کې هغوی ډېرې قربانۍ ورکړې دلته گزاره کړلې خپل دی راوړل د ډېر 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 سوونه او بیا خپل جوړې کړې او بیا په خپل د خپل د رهایش کمره جوړ کړې او اس مطالبه نه وکړې د جماعت نه د دوی د لیکي چې د دوی د دې ځای چې په نپار کې وي سره ډېر سہولیات به نه وو نو کله به چې دوی میټینګ به راتله د ځان لپاره ټول د میاشت راشن او د محبت داروګان او ډېر نور ډېر سامان به دوی د ځان سره راوړه زه دوی ډېرې علاقه کې اوسېده دغه شان یو ځل دوی میټینګ ته راغلي نو په واپسۍ کې لاره ته نه هېره شوه نو هلته علاقه ډېره سره علاقه ده او په شګه باندې چې د ګرځېدو نشانونه چې ګوري نو د لارې نښه په دې باندې کتل کېږي نو دوی د سم نشانو نه پېژندلې شو او لاره ته نه هېره شوه او بیا دوی به هم ختم شو ګرې روه په سند کې نو د تندې او د ستومنۍ د لاسه خپ دوی بېهوشه شو پرېوتو نو هلته نه بیا دوه کسان په اوښ تېرېده نه هغوی کتل چې څوک دی چې په شګه پروت دی او چې جوخ ورله راغله نو دی خبر شو چې دا خو ډاکټر دی ځکه چې په نګر پارک کې به دوی موقت داروګان ورکړل نو ځکه ورته ډاکټر صاحب مدي ولې کې د ډاکټر صاحب په نامه دی مشهور شي دا دوه کسان چې کوم د دې مریضانو هغه په جند او به ورله ورته کې ځان سره کلی تر اوسه او بیا د شپې تر کوبل او رسبه سنټر کې دی په کومه د دې کې چې خپل الله ته په دوی د موز تلکین کول او ډېر باکات دې سره دا د تهجد کول او چې په کوم ورځ او فرشي دی هغه ورځ د تهجد کړو او مور مرا پاسولې وو ډېر خوش اخلاق وو خلکو سره د دې مینه کوله او که چېرې ورسره بد سلوک هم کول نو همېشه به دوی په صبر کولو جواب به نه ورکولو او خلکو سره په تعلقات زیاتولو کې هم دوی ډېر ښه وو او ډېر مشهور وو خلکو به د دې د ایمانداري په وجه امانتونه دوی سره خوړل او کله به په خاندان کې هم که بس خفګان وو همېشه به دوی صلح کوله دوی وصیت هم کړی وو په هم سفر کې د هدیې نه علاوه درې زامن او درې لونه دوی یادګار پرېښودي او د دوی یو ځای مبارک امر منیر صاحب په برکینا فاسو کې د سلسلې نه مربی تور خدمت توفیق ترلاسه کړي لګیا دی دوی د والد په وفات باندې پاکستان ته رانغلی شو خدا د دوی د عزت اوچت کړي د مخورتو د رحم سلوک دوی فرمایي او دوی اولاد له دې هم د دغه جذبه او په قربانۍ د دین د خدمت توفیق ورکړي څلورمه جنازه د مکرم مویشي جمعه صاحب د تنزانیا وو دوی او دوی په دیارلسم مارچ وفات شوي وو ان لله و ان الیه راجعون دوی په کال 1903 یا 1904 کې پیدا شوي وو د تنزانیا موروګورو ریجن کې په کال 1908 کې دوی په جماعت کې شامل شوي وو او د دوی په جماعت کې شاملېدو واقع داسې چې په هلته سنیانو علمانو کې دا رواج وو چې څوک به چې وفات شو نو د هغې ختم به یې کولو او چې که ماشوم به وفات شو نو د هغې عقیقه به په یو ځای کې کېده نو دې خبرې دې خلاف لرلې چې دا ختم څه ته وي عقیقه څه ته وي چې ماشوم مړ شوی دی نو په دې چې کوم د دې سنیان عالمان وو د مړ ماشوم د عقیقي کائنانو چې کوم ژوندی پاتې نه وي د هغې ختم ورکولو او عقیقه به کول او بار بار د خوراک سامان پیدا کېده د دې لپاره پیدا کول چې بار بار د خوراک سامان پیدا شي نو دوی د اسلام په تعلیم کې داسې څه خبره نه وه لیدلې چې په کوم باندې دا عمل کېدو د مولای د مولیانو د دې باندې به دوی ډېر خفه وو د مسلمانانو په حالت باندې. خدای پاک ته به دا دعا کوله چې خدای ته حضرت عیسی علیه السلام نازل کړه چې هغې ویره شو اسلام بیا راژوندېږي. نو مشتري چار صاحب لیکي د دې د خپل بیان مطابق چې کله د دوی ملاقات د سلسلې چې کوم هلته مبلغ د جمع الرحمن رفیق صاحب سره وشو نن سبا به کلي شادي په پاکستان کې چې هغې سره دې ملاو شو. نو هغې ورته وویل چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حدیث دی چې چا چې د خپل امام ونه پېژندو نو هغه د جاهلیت مړ شو. نو په دې باندې ګمان وکړو چې دا وایو چې ما خو د وخت امام نه دی پېژندلی نو سره کې کې مسلمان نه یم. نو فورم راته خیال راغو چې د وخت ضایع کولو نه بغیر او نو فورم ورته خیال ورغلو او دوی د وخت ضایع کولو نه بغیر فورم بیت وکړو. د بیت نه پس لاغوی خپل کلي ته لاړو او خپل ورو خپل ته تبلیغ وکړو، د خاندان خلکو ته تبلیغ وکړو، ملګرو ته تبلیغ وکړو او ټول راغون کړو د حضرت مسعود اسلام پیغام یې ورسول. او د دغه کال دوران د دوی رود ایدی سلمان صاحب وفات شوي وو او جمعه صاحب اهلیه چا چې په جومات کې شمولیت اختیار کړی وو په فوري طور د دوی په تبلیغ او دوی ته هم د مخالفت دوی هم مخالفت سره مخ شوي وو او بیا ورو ورو خلک په جومات کې شاملېدل شروع شو او د دوی کلي میکیوني سره سره چې سونم کلی وو نو هلته د جومات رخه نفوذ شو. اوس دلیږې د انچارج د مکینی چې اوس چې کوم جومات دی نو هغه د مروګورو ریجن یو مثالي جومات دی. د دوی په مینه دا جومات کم شوی دی. د جومات کې شاملېدلو پس تر پاته پورې د دوی د هر عمل نه ظاهرې چې دوی د خلافت انتهایي عاشق دي او د مبلغینو او د جوماتي عهدیدارانو احترام هم دوی ډېر کولو. د جومات د نظام به دوی ډېر پابندي کوله. د تبلیغ ډېر شوق او جذبه لرله. همیشه به دوی تبلیغ کول هیڅ نیوکه به د لاسه نه پرېښوده او د چندو ادایګۍ کې هم دوی په سفاول کې شمېرل کېده. او هر وخت به ورته دا فکر و چې که څه راته میلاو شي ګټه راته وشي نو چنده پټ ورکوم. دا به وي چې دا رزي دنیایي سیاست نشته. دوی موسم او خلک به هم په دغه بابرکته نظام کې د شاملېدو تحریک کولو. د موز په قیام کې هم دوی خپل مثال او پنځه وخته لمونځ التزام دوی په خپله کولو او په خپلو ښځو او بچو نسانو سو باندې هم دوی د التزام نصیحت به ورته کوو. تهجد به ډېر په شوق کولو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ډېرې دعاګانې دوی ته یادې وې. حضرت مسعود علیه السلام د کتابونو لوستو دوی ته ډېر شوق و. د دوی زوی شمون جمعه صاحب چې استاد دی په جامع المدیه تنزانیا کې هغې لیکي چې کال 1990 پورې مو درې غوڼه مو چې په جامع تنزانیا کې مو سبق ویلو د مبشر کورس ویل ته. او یو ځل ماته یاد دي چې په چوټیانو کې موږ وروڼو یو بل سره دا مشوره وکړه چې یو ورور به د جامع سبق پرېږدي کورته به راشي چې د مور پلار په کارونو کې مدد وکولی شي. موږ چې د پلار سره د دغه خبره ذکر وکړو نو د دې خبره ذکر چې ما خپل پلار ته وکړو نو هغوی سخت خفه شو. شمون جمعه صاحب وی چې ما نه هغه ورځ نه هېرېږي چې زموږ والد صاحب ډېر په جلال کې په دې خبره هغوی موږ پوهېږو چې په خدای پاک به توکل لري او د نوي سبق به جاري ساتي او د سبق نه سبق به بیخي نه پرېږدي. نو د جمعه د خدمت یو روح وکلی او دوی په خپله زړه وچو کړې. خدای پاک دې دوی سره د رحمت او د مغفرت سلوک وفرمایي. د نجات دې اور لوچت کی او د دوی نسل دې هو د رښتینی خادم دین او د اسلام خادمان دې جوړ کړي. لکه څنګه ما وویل چې د موږ نه پس له دې ټولو جنازې کوو یوه جنازه حاضر ده د ملک اکرم صاحب. هغه به زه بهر ځم او کوم به او ملک دې به هم دلته ناست کړي او جومات کې دننه به د جنازې لمونځ کې به شاملېږي.
میں شامل ہوں.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.